په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویته ازادي رادیو ته ورجیاست. السلام علیکم. بلې اوساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوی. ځینې راپورونه هم خبرو. یو راپور مده دی چې له افغانستان د امریکایي پوځونو د وتلو په اړه د جرمني یو چارواکي انتقاد کړی دی. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د تخار محلي چارواکي وایي چې لاس کسانې د وسلوالو غلاو، قتلونو او نورو جرمونو په تړاو نیولي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخشه کوي چې که ټاکنیز کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایډن بریا رسمان تایید کړي. د ارجنټاین د فوټبال د وتلي ستوري دیګو مارادونا مړی خاورو ته وسپارل سو. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر کم شوی. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعلیم نوري ازادي راډیو ته وویل د 2013 کال پرتله په 19 او 20 میلادي کلونو کې د جګړې له ډګره لږ مړي انتقال کړي.
په 2013 کال کې موږ 515 جنازې انتقال کړې دي. په 2019 کال کې 315 جنازې او په 2020 کال تر اوسه پورې 200 جنازې انتقال شوې دي. اوس خوشبختانه جګړه کمواله پیدا کړې ده.
سره میاشت د جګړې له ډګره یوازې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو مړي لېږدوي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې د ژمنۍ توکو د رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د تطبیقونکو موسسې لخوا نه او اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم کیس پیسې ورکړل شوي دي نو مغه تاسو کې به دوی د ژمنۍ خطې ټوله تکمیلوي.
په نورستان کې د 23 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکونکو د معاشونو د نه ورکړې له کبله له څه باندې 2 میاشتو راهیسې اعتصاب کړی و. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې 10 کسان یې د وسلوالو غلاو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په تعلقان ښار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیول دي.
دا هم ویل چې لنی ولسو کسانو څخه یو موټر، یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه شوي او ضبط شوي دي. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څېړونکي کایلی مور گیلبریت د خلاصون هرکلای وکړ. نوموړي په 2013 کال کې ایران ته د سفر په لړ کې نیول شوی و او په لس کاله باندې محکومه شوی و. ایرانی رسنۍ وایي چې کایلی مور گیلبریت اسرائیل ته د جاسوسي په تور نیول شوی و او د درویو ایرانی سوداګرو د خلاصون په بدل کې خوشی شوه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي خلاصون د استرالیا د حکومت لپاره یو لومړیتوب و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم په یو ټویټ کې د کایلی مور گیلبریت د خلاصون او استرالیا ته د هغې د ستنېدو هرکلی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړ. سرګی لاوروف د تور په منځ کې له الکساندر لوکاشینکو سره په کتنه کې ولګاوه. په دې هیواد کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ د لنجمنو انتخاباتو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. زرګونه مظاهره چند د اګست له 9 نیټې را په دې خوا د هرې اونۍ په پای کې واټونو ته راوځي او د الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي باور لري چې د اپوزیسیون 8 کلنه کاندیدا سویتلانا تسیخانوفسکایا د انتخاباتو اصلي ګټونکې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخشه کوي که ټاکنیز یا الکترال کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایډن بریا رسمن تایید کړي. ښاغلی ټرمپ په عین حال کې ویلي چې د ټاکنو د نتیجو په اړه به خپله مبارزه روانه ساتي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرلارو ته د ټاکنیزو کالجونو د تایید د رسمیت پیژندنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل که ټاکنیز کالجونه د ټاکنو نتایج تایید کړي تاسو پوهیږئ چې یقینا دا کار کوم. تر دې مخکې په استازو جرګه کې د جمهوری پال ګوند غړو ویلي وو ډونالډ ټرمپ د جنوري میاشتې پر 20 په هغه صورت کې له سپینې ماڼۍ سره مخشه کوي که ټاکنیز کالجونه د ټاکنو نتیجه رسمن تایید کړي. خو دا اول وار دی چې ډونالډ ټرمپ په خپله د دې موضوع په اړه څرګندونې کوي. د امریکا د نومبر د 3 د ولسمشري ټاکنو په نتیجه کې جو بایډن د ټاکنیزو کالجونو 306 رای خپلې کړي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ سوه دو دیرش رای. ده چاکونو ده گتولو لپاره دو سوه اویا رای تارتیا ده. دونالد ترامپ تر اوسه په دغو چاکونو کې خپله ماته نه ده منلې. او د ارجنټاین د فوټبال د وتلي ستوري دیګو مارادونا مړی د لسګونو زره مینوالو د درناوي تر مراتب وروسته خاورو ته وسپارل سو. د ده مړی د پلازمینې بوینس آیرس په مرکزي برخه کې د ده د مور او پلار د قبرونو تر څنګ خاورو ته وسپارل سو چې په دغو مراسمو کې د هغه نږدې خپلوانو ګډون کړی و. تر پرون پورې په زرګونو کسانو د هغه مړي ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. د فوټبال دغه پیژندل سوي ستوري چې په مکسیکو کې په 1980 کال د نړیوال جام په ګټلو کې له ارجنټاین سره مرسته کړې وه، تیره چهارشنبه د 60 کلونو په عمر د زړه د حملې له کبله په خپل کور کې مړ سو. د څو اونۍ مخکې د مغزو عملیات کړي وو او په شکېدو وو. د مارادونا د مړینې له کبله د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندیز پرون په دغه هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 6 دقیقې سوې. د دې خبرونې څو راپورونه راخلو. د جرمني یوې چارواکي له هغه څه سره مخالفت څرګند کړ چې دی له افغانستان د امریکایي پوځیانو په بیړه وتلو بلل. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په باب د دغه هیواد د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړې اندېښمن دی. تفصیل عصمت سروان.
د جرمنی د پوځوي چارواکي ایوا هوګل له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پلان په وړاندې خبرداري ورکړ. د په تیرو نږدې 10 ورځو کې دوهم جرمنی چارواکی دی چې له دې پلان سره مخالفت کوي. د جرمنی خبري اژانس د راپور له مخې اغلی هوګل ویلي څه چې په کار نه دي په بیړه د ځواکونو ایستل دي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې د ځواکونو د ایستلو هر راس پروګرام غږمل وي. د جرمني دغه پوځي چارواکي همداراز ویلي چې په کار ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن غټ لومړیتوب دا وي چې د ناتو له نورو غړو سره همغه راز چې امریکا ورسره یو ځای افغانستان ته تللې له هغو سره یو ځای راووسی. د راپور له مخې حاضر دمه جرمني په افغانستان کې نږدې 1250 پوځیان لري. دا ځواکونه د ناتو په مشهید غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روسي. اغلی هیګل ویلي تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني 950 سرتیري وژل شوي. د دې په وینا په دې اړه چې په کابو 2 لسیزو کې په افغانستان کې پوځي حضور څه بریا لرلې رښتونی بحث ته اړتیا ده. تر دې وړاندې تیرونې د جرمني د بندنوي چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بیړناک اقدام به په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره خنډونه زیات کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر د سه شنبه په ورځ وویل چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته رالیږل کړي. په همدې حال کې د تروریزم نړیوال انډکس یا شاخص شي چې افغانستان په درسته نړۍ کې تر ټولو زیات له تروریزم اغیزمن شوی دی. د دې انډکس له مخې چې د سولې او اقتصاد انستیتوت خپور کړی په نړۍ کې د ټولو تروریستي پیښو په سلو کې 1/4 په افغانستان کې شوي او په دې حساب افغانستان په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني هیواد دی. په امریکا کې میشته سیاسي چارو شنند هاشم وحدتیار باور لري چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز لري، خو دی په عین حال کې باوري دی چې بهرني پوځیان به هغه مهال ووځي چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
هغه توافق چې طالبان او امریکایانو په قطر کې کړی دی اغلب ته داسې لیکل شوی دی چې امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشتو کې د افغانستان څخه ووځي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان سیاسون یو مثبتې پریکړې ته ورسیږي. په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی شوی وي، بیا به نظام د امریکایي نظام د افغانستان څخه ووځي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري 10 د 18 نیټې د موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر مې میاشتې پورې په دې شرط وځي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې طالبان خپل ژمنه پوره کړي. اوس په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او پرمختګ خورا ورو دی. دوی لا هم د رسمي خبرو د تګلارې پر سر جوړ نه دي راغلي او له بلې خوا د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف جګړو زور اخیستی دی.
ومردل چې د جرمني به چرواکي له هغه سره مخالفت وکړي چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو په بیړه وتل بلل بلخوا په یو انډیکس کې ویل سوي دي چې په افغانستان کې د تروریزم د قربانیانو شمیر خورا زیات دی. په کابل کې د تابوت پلورونکو بازار چې لا هم په ښکاره د سړکونو پر سر د تابوتونو پلور روان دی، تر دې مخکې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي و چې په کابل ښار کې تابوت پلورونکي پر خپلو لیکداړو د تابوت عکسونه نسي لګولی. فرید الله سعادت په کابل ښار کې له ځینو تابوت پلورونکو سره خبرې کړې.
د تابوت په جوړولو بوخت دی هغه کسب چې د ډیرو په وینا اوس مهال یې د نامنیو او کرونا وایرس له امله بازار ګرم دی. دیرش کلن محمد رفی نه کال کېږي چې تابوتونه جوړوي او دا یې ورځنی روزګار دی. عبدالمتین هم د کابل ښار په یو سنډه کې تابوتونه پلوري او د کابل په شور بازار کې دکان لري. دای منی چې د خلکو سترګو په وړاندې د سړک پر سر د تابوتونو پلورل د خلکو په ذهن منفي اغیزه کوي. له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تیرونی د پنچنبې په ورځ هغه کسانو ته 40 ساعت وخت ورکړی وو چې تابوتونه او د تدفین اړوند وسایل پلوري تر څو خپلې لیکدړې بدلې او ترې د تابوتونو انځورونه پاکړي. امرالله صالح دا هم ویلي وو چې پلورونکي تابوتونه باید په محضر کې ونه پلوري، خو لیدل کېږي چې تر اوسه یې په بشپړ ډول دا پرېکړه نه ده عملي شوې، ځکه تر ننه له دې پرېکړې یوه اونۍ تیریږي. خو لا هم د کابل ښار په ډیری تابوت پلورنځیو کې تابوتونه پالنی ډول پلورل کیږي. له بل پلوه کابل ښاروالۍ وایي له هغه کسانو سره به قانوني چلند کیږي چې له دې پرېکړې سرغړونه کوي. د کابل ښاروالۍ مطبوعاتو برخې مسؤول نعمت الله بارګزی ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار وګړي چې له یو بلا نورو ستونزو سره لاس او ګریوان ژوند تیروي، ښایي په ښکاره ډول د تابوتونو جوړول او پلورل د دوی لپاره یو بل ذهني کړاو وي چې د ښه او آرام ژوند پر ځای د جنګ او جګړو پراخ انځور وړاندې کوي. فرید الله سعادت، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په خوست کې ماشومانو د ماشوم نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویلي دي چې دوی هغه وخت خپلو هیلو ته رسېدای سي چې اول په افغانستان کې روانه جګړه بنده سي. نجیب الله لوخیل له ځینو ماشومانو سره خبرې کړي.
خوستی ماشومان خپلو هیلو او امیدونو ته د رسیدو لپاره د جګړې د بندېدو او د سولې د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکتران، انجینران، ښوونکي او د ټولنې مخکښان شي تر سولې د لارې افغانستان آباد او خپل خلک د نورو هیوادونو له احتیاجیو خلاص کړي. خوستیو ماشومانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په دې ولایت کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې.
دفاع
جنگ رکشی
ماشوم الکانم پراتون که خپل هواد او خلکو ته د خدمت کولو لیوالتیا لري. دوی له حکومت غواړي چې ماشومانو ته ښوونځي جوړ کړي، کتابونه ورکړي او امنیت ټینګ کړي.
زه عبید زه غواړم چې پراتون کې یو ښه او پوه انجینر شم. افغانستان د ښو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نور هیوادو ته اړ نه شي. حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې دوی ته ورسیږي، د یتیمانو سره دا مرسته وکړي، د غریبانو سره دا مرسته وکړي.
بل لوري ته روڼاندي او ښوونکي د یو هوسا او سوله ییز راتلونکي لپاره د ماشومانو سالمه روزنه او پالنه د کورنیو او حکومت له اساسي دندو څخه بولي. د جمهوریه په نوم یو ښوونکي وایي،
د نن ورځې ماشوم د سبا ورځې میندې او پلرونه دي. ماشوم حق لري تر څو دوی سالمه روزنه تربیه زده کړي، ځکه چې هر څه چې ماشوم زده کوي هغه ټولنې ته ورښایي. که ماشوم له هڅونې سره لوی شو نو په ځان اعتماد او باور زده کوي. که ماشوم مولا نیوکه سره رالوی شو نو دا زده کوي چې بل چا څنګه نیوکه وکړي او محکوم کړي. که ماشوم مو په انصاف سره ژوند وکړو، انصاف زده کوي په ژوند کې، ماشوم دا حق لري تر څو په امنیت سوله کې ژوند وکړي.
بل لوري ته چارواکي وایي، د نوي نسل روزنې او هغوی ته د ژوند د خو زمینو برابرولو په خاطر حکومت او نړیوال مرستندوی بنسټونه هڅې کوي، خو یو شمېر خندونو او ستونزو دا هڅې اغېزمنې کړي دي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل،
خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره ملي او نړیوالې مؤسسات په دغه برخه کې کار کوي چې د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره په افغاني جامعه کې ذهن سازي وکوي. د دې ترڅنګ د کورنیو ناسمه پاملرنه، ورسته پاتې کلتوري شرایط، جګړه، فقر او بېسوادي هغه عوامل دي چې لا هم د ماشومانو ژوند تهدیدوي.
د پوهنې د برخې مسؤلین وایي، تر اوسه هم د ښوونځیو د واټن، د کورنیو د نه پاملرنې او ناامنیو له کبله د دې هیواد لکونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
د نجیب الله الوخیل راپور مو واورید. د ازادي راډیو مجله چې پر فرهنګي او ادبي مسایلو راڅرخي په یو راپور پسې د ورزګان چارواکي وي په دیروت ولسوالۍ کې طالبانو د خلکو په مرسته د دارالمعلمین ودانۍ چور کړې ده. د دې ودانۍ د چور ویډیو چې ټولنیز رسنیو ته راوتلې د خلکو سخت عکس العملونه پارولې دي. شریف الله شرافت تفصیل لري.
دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی
دا ټولنیز رسنیو کارکونکو دا سندره دا ورزګان ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ د چور له یوې ویډیو سره یو ځای کړي، کوم چې تازه په ټولنیز رسنیو کې لاس پر لاس کیږي او د خلکو سخت غبرګونونه راپارولي دي. په دې ویډیو کې ښکاري چې د دیراوت ولسوالۍ تر څکو تورسته یو شمیر کسان د یادې ولسوالۍ د درمالمینو د ودانۍ څخه میزونه، الماری، چوکۍ او نور څه زغلوي او دغه راز د دروازو او کړکیو په ماتولو یې بوخت دي. ورزګان ولایت د درمالمینو مسولین هم په جراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ چور تاییدوي. د یادې ادارې رئیس شاولي روشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار وسلوالو طالبانو د خلکو په مرسته کړی دي.
په هغه اول ورځ کې ما ته خبر راکړي چې الماریان یې وړي دي خو کتابونه تر اوسه پورې دغسې د اتاق په مابینځ کې کوټه پراته دي. نو ما بیا ورته وویل چې ته د ورس هغه ساحه کې وګوره، داسې کسان چې هغه دا ځای مسؤلیت لري، هغه ته وایي چې ورور دغه یو مکتب دی، دا یو تعلیمي نهاد دی. دوی ورلې ورسره خبرې ورسره وکړې، حتی په هغه ټلیفون کې ما هغه اواز اورېدی چې ده ورته ویله چې تاسې یو څوک راسره کړئ چې دغه د خلکو ته ووایي چې دا مه کاږي. متاسفانه په هغه ټلیفون کې ما واورېده چې هغه ورته وویل چې تاسې خپله پوهېږئ هغه خلک پوهېږي.
په دغه درمالمینو کې اوس مهال دیارلس محصلین په زده کړو بوخت وو او لسګونه نورو د نوي کال لپاره سبقینام ورته کړي وو او له پیل څخه تر دا مهال شاوخوا درې سوه محصلین فارغه شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د درمالمینو د ودانۍ او نورو ښوونیزو مرکزونو ویجاړول نه بخښونکي عمل بولي. د یادې ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکو محمد صادق مجرو او نوراغا کامران ازادي راډیو ته داسې وایي،
عام ولس ځینې خلک کسان چې نه پوهیږي هغه پر دې باندې یعنی ممانعت چا نه دي کړی، هغه ورغلي دي چای میزونه وړي دي، چای دروازې کښلي دي، چای پرنټرونه وړي دي، چای همداسې غالۍ پرسونه وړي دي. همداسې کسان خو لا پیدا شوي دي چې د هغه اینداري او مایانو تقریبا څومره انسان په لاس باندې دې ته زیان رسېدلی هغه دوی رسولی دي.
نو دې خلک ځوانان او تعلیم یافته کسان ډېر دردمن کړي دي او دا دوی باندې ډېر یو بد تاثیر کړی دی. نو دا کار چې هر څوک یې کړی دی دا شاید دوی دپاره او د ټول ولس کسانو د هغه کسان چې هغه تعلیم یافته کسان یې که تعلیم یافته یې که غیر تعلیم یافته کسان یې شاید د ټولو په زیان او تاوان باندې تمام شي دا شی.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم د وسلوالو طالبانو یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه ټولنیزو رسنیو ته راوتلي وو چې په میدان وردګو ولایت او هلمند ولایتونو کې د قرارګاو تر سکوت وروسته د خلکو په مرسته نظامي تاسیسات چرول.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړي.
ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړم. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او بغه کې داستایپسکی دی مال لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شهري نه راکړي. دا اوس چې کوم دور لمون تیریږو مونږ بارود وخلي خلک
په زرپانه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
پالماری کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر بالښتونه یې شي. د بخلنځي خواته تیر سو
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوي شیرونه واوري. په یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډاک ته، ځکه سر هر تن درته نیسم خو زړه ساتمه چې مینه نه ده دانو څه دي خواږه بل ته ورکړم ځان ته چې خپله برخه ساتمه تراخه ساتمه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
چارګل داس یو سنگارتو کې د چي پښتنین جونیو مېرمنې په بیلابیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخې غني، تر دې چې په زینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینا سنگارتوکو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړی برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد لڅو تن سره خبري کړي او د غریپورټ یې پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داس یو سنگارتو کې دی چې لمه شونتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پوري وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه پخوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوږونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلي او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
موږ بیا ګوړه راوست او ویل بېستانه سپک دي دا ولې سوري کوي؟ بیا چې کیوانن به وغیله به مورکه ګني موږ به چې سره بیا وخواړه.
یوه ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په ښارونو کې ډېر رواج موندلی دی.
زمانم ښکلا دی او د جیف افیدن کېمه چارګل خو افغانستان کې داسې یو خبره چې درواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خټه د چارګل نه استفاده کوي. خصوصا نو په خار کې مدار واچ شوی دی چې جنکې د مور نم چارګل په پوزه کې دا خو یوخه د خصو یو خیسته نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې خښ کول شي. چارګل په پوزه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوزه کوم مې خکه چارګل په ځان تماشې خخيږي.
او یو بلنجلې افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه د سوري کړي.
که څوک په ماشومتوب کې پوزه سوري کې دا ورته ډېر
ختم امی غازه که د انسان غوخه پاغه وکچره نرم او سی پسته او سی ز وز غواړم د خپل خلاله خاطر چره یعنی پوزه سوري کپ مو زما غوخه ډیره شخه شوی ده ز ډیر زیات افسوس کوم کاش کی ما د ماشومتوب نه زما مورجانی ما باندې نیو کنه وای کړه نو اوس به زما د نور خويند غوندې پوزه سوري و چرته چودونه کتل نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبخ کړه شوی
اوس لزرګرانو سره داسې الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوږونه سوري کولی شي خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدونکي اوس په ښار کې چې دغه نوي د زرګرانو سره نوي کوم وسیله راوتی د پاغي باندې رسانه سوري کیږي خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته دی ځکه دا کېدی شو د یو څو مودې نه وروسته بند شي پښتنې نجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل واوسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې اخلا رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را جواب وی.
دا د انسان غ فطری نو غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار توکي یا زیورات دي دا هم د ډول د فارا دي د خایس د فارا دي یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارا ما پیزوان د چار گل دے نتکے دا نو دا زیورات دی خاچر خزینہ خایست ورسرا نورم اضافہ کی گئی ہوں ہر انسان پا دیل رٹا کی دا چی دا خوخ کاری گئی
دا چی چارگل و پا خواب پا کلو او باندو کی پا ودونو او دا خوشحالی و پا نور و مناسبتونو کی پا پوزا کی دو اسی خارونو تا هم مخکڑی او پا دیر علاقہ مندین جونی پا پوزا کری خود افغانستان پا لرو پرتو سیمو او پا زنگری توگا اکثر کوچانه میرمنی دا جون تر روستی پڑاو پوری پا پوز چارگل ساتی.
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي. دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر را ځوابوي.
هنر جاج
مننه استاد پښتنه دا کوم چې په یوه وشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی. دغه ټکنالوژۍ او دغه اوسنی عصر او پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټکس په تولید باندې د متن په تولید؟
وسنۍ عصر او وسنۍ زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی. نننۍ انسان یو ورخطا انسان ده، هر شیبه دی د خپلو شیبو د مارک نظر ده، هر شیبه دی فکر کوي چې تاوان یې وکړه وخت یې له لاسه ورکړه. دی د تصورات دادی چې زمان له مخکې شوی ده او دی ورپسې ځغلي، نو ځکه دی د حال شیبه له لاسه ورکوي. دلته متن هم دغسې یو شی سوی ده. نن ورځ د متن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي، خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو متن ژوندی وساتو، څنګه کولی شو د خلاقو انسانانو په توګه، د پنځوالو په توګه، د هنرمندانو په توګه په متن کې د ژوند انرژي ځای کړو. لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې متن باید ژوندی شي. متن باید د ژوند عطر له ځان سره ولري، متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري.
نو زموږ لیکوالان څنګه توانیدای شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندی پاتې شي؟
ګوري، خبره دا ده چې کله کله دا سنځه پیخه سي چې مونږه خپل ډېر عادي تصورات ډېر عادي او مکرر فکرونه په ماته نړو. یو کتاب هم ولوسته دسي یو مقاله خپل لیکو، دوه کتاب هم ولوستل، درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب پسې لیکو. در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نورې خبرې وي، د نورو متن به کلمو جوړښت به یو څه بدل شوي، پاسواند او پیشوان به کتب
مفاهیم به هماغه وي،
مفاهیم به هغه وي. زړه انرژي ګورئ، ساړه خواړه او تیر خواړه د پرته له مجبوریته بل وخت کې څوک نه خوري. نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هسته یې نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید لاسه ورنکړو، شیبې باید لاسه ورنکړو، دا مونږ ته دا خبر کړنګوي چې مونږ باید ماتن ته سا ورکړو، ماتن باید ژوندی کړو، ماتن باید تازه وي. د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلار یې باید ونیسي لیکلی، د طاهر ځلاند په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څرکم پیدا نشي کړی، د یوې کوچانۍ پیغلې په لنډۍ کې چې کومه انرژۍ څپې وهي باید یو نوي معاصر او سپین شعر خاوند په شعر کې څوک پیدا نشي کړی.
کوشش باید وکړي انفرادیت رامنځته شي.
انفرادیت یوه خبره، او انسان بې له شکه له خپل انفرادیته بل څه دی نه. محبوب شاه محبوب پرته له دې چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راویښ شي بل هیڅوک نشي کېدلی. او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو یو اوریدونکی یو یې هم بل څوک نشي کېدلی، او هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان شي، ځکه دا له خلقت سره جګړه ده. وختي که خدای غوښتلی چې انور وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه؟ خو یو خوشته کنه، هغه یو شته هم هغه ظرفیتون ټول ځان کې ځلولی شي، که بل را باندې ته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده. نو ځکه کله کله دا دغه دایما زمون چې را سره وي بس څوک دا وایي تا ته څه وایي دا وایي، نو زه ورته هم یایم ماته نه ده څه وایي، ځکه نه ده راته څه وایي چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده، که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده. نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی. ولې باید متن باید موزیکال سي، متن باید آهنګین سي، متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل سي، متن باید له تصویرونو نه ډک سي، متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي، او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه، د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه، او دا متن باید د انسانانو لپاره نوی ماڼۍ شي، نوی جنتونه شي، نوی ښکلاوې شي، نوی منظرې شي. دغه وخت کې ده چې متن نه مري، متن ژوندی. زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي. ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا د ده آثار به څوک نه لولي، دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چا نه ده وړاندې کړی.
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن یې ژوندی پاتې شي، د ژوند دغه سام پکې درسته ور انتقال شي او لوستونکي مو لري.
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده، هم تجربه پکار ده. که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم، نه به زده کړه کوم، نه به د نورو اورم، نه به د نورو تجربې ګورم، زه به د سیند له غاړې به اړوم، هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي، هماغه به د سیند له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم. په دې نه کېږي. ګورئ مولانا تراسوی دی له یو ډېر ستر اندی شیخی لی و ستر موقفه راول ویده شیر ده چه طولو مسخره کهو، ولی نن ورز دیغه مدرس شون دی چه پکار ند. نن ورز دیده هاگه نابی تازه شیبی چه دی شم سر دلو دلی او د شمس په مرسته د لخپل جسمی ذهنی عاطفي رواني قالبونه بهر وته او د زمانه مکان اغړه د حقیقت تازه خونه تجربه کول او غوته د شعر جامع و راغوسل اغه خلکو ته پکار دي. دغه شاعر، دغه نقاش، دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت نوزی دی وضعیت کې فقط دی چې دا کار کولی شي. نور ټول اسباب دي، ولو دی بل نفر متن ده، ولو که مصنوعي لولي، ولو که دی خوشحال خان کلیات ولولي، ولو که دی غنی وي فلسفي شاعري لولي، ټول اسباب دي. هغه څه چې دی ده ځکه دی د ده ماموریت داده چې دی تازه نغمه وغږوي، نوې نغمه وغږوي، داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوی روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري، او هم باید دې ته تعهد ولري. ګورې بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړم. ګورې زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځایه شروع کړی. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، او په هغه کې داستایفسکي د ما لپاره د ادبیاتو او د هنري ادبیاتو تر ټولو ستر اسک دی راته معلومېده. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوان په نامه، یو ناول ده، هلته دی لیکي وایي دا کتاب زه چاته نه لیکم، ځان ته یې لیکم. وړاندیز مې ورته دا ده پنځګر ته ټوله دنیا هېره کړه، ټول ادبیات هېر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هېر کړه. دا په یاد درلوده چې ته یو تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لري چې هیڅوک یې بل نه لري. ته هستی، ته ژوند، ته ژوندي په هغو سترګو ګورې چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه، دو ته د کلمو جامې ور واغونده، دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علت هم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو، مثلا 15-20 کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې. اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه ګرځي چې زه ولا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځان ټولنیز مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړی، ته له ژوند سره په خلاصه، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازینی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي، د به ستر کار کړی.
ډیره مننه. خیر اوسې.
د
د شمس بونيري له نامه سره بخام خاشنایي د پښتو ژبي دغه قام پاله شاعر د کوزي پښتونخوا د بونیر اوسیدونکی دی. کلونه کلونه یې په کابل کې تیر کړي او د هنر شوی بل ساتلی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک پښتنم کوم چې زموږ هغه په بره پښتونخوا کې او یا اکثر هغه مشان خلک به تاسو پیژني ستاسو له نامه سره مشنای ښایي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی دوی ستاسو له تخلیق سره ستاسو له کارونو سره ډیر نه آشنا. که چېرته یو ځوان موږ او تاسو اوري نو شمس صاحب هغه څنګه پیژني؟
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم. بنیادی او ابتدائی خبر دا ده چې دنیا پوهان او لیکوالان دا وایي چې کم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي او چې کم سړی کار کوي دا هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم او د کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم او چې زه میراث پاتې نه شم. راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کادبان دي او که شاعران دي چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم. دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یو خبر ده چې زه پیدا شوی بونیر کې خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وخت کې دلته مسلسل 8 کاله پاتې شوم. هغې نه پس د ترکي صاحب په وخت کې پاتې شوم. د ارواښاد امین په وخت کې پاتې شوم او د خپل چې په چازو ډېر زیات افتخار کوم او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچی په حیث باندې احترام ورکوم د ډاکټر نجیب په وخت پاتې شوی. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعري کړې دي ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم. خدای یوه خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوه شوم مشاعري نه ده کړې. دا اوس چې د کوم دور نه موږ تېرېږو موږ بارودو وخلي خلک یو زمونږ او ستاسو په کوڅو کې وینې پرتې دي. زما خور مور سرتوره ده د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي. په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق موږ د مزاحمت شاعري وکړو او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت د شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو.
څه وخت یې شاعرۍ ته مخه وکړه؟
دا د هغې وخت خبره ده چې په 1980 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېدو چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومن سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره مېلو. خو چې کله د صفات ادغام په سن 1901 کې وشو او هلته سیاست راغی نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی نو زه کار کوم ضرور وم. خو دا چې د دغې ناستو په ځای باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سهیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکنډ ډویژن کې شوی ده موږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سایل به دا شعرونه زموږ د خلکو په کوڅو کې ویل چې ګل دی که دو ګل دی که یو ته لرې کوم د لاندې بل دی او ګل دی که دول دی. دا به موږ د هغې خلکو ته خبره کول چې چا ته موږ په نظر کې او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نمونو او د اغه سر د عقیدت شعری کړی ده. د نړۍ ته افغانستان کوم نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواری په مشوره باندې چې هغه دغه کې اداره ملي کړی و یو د زندان یادونه او د سور سار دا د افغانستان د خاورې د دولت او د ملګرو په کومه پاتې بیا چې څه پاتې شو نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کمش کم دیارلس کاله په جلدو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړي دي، مشاعري هم په جیل کې کړي ده. ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدې ما کور ته را رسولی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم، خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده. او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري، نو که چېرته یو شعر درنو اورېدونکو ته
څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه نو دا ده چې نن هم چې مونږ په کومو جلسو کې یا په کوم تقریباتو کې شاملېږو دا کله هر چا غونډه وي ادبي او شعري، نو مونږ کوشش کوو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پېژندلو د خپل فکر د پېژندلو آغاز په قطعاتو باندې او په څو شعرونو باندې وکړو. زه به هم تاته نن دا ووایم چې ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی،
ټول وطن مې په
جنګونو کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی، ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی، خدایا امن استقلال پکې پیدا کا دغه لوی افغانستان خو زما کور ته،
خدایا امن استقلال
پکې پیدا کی دغه لوی افغانستان خو زما کور دی. او بیا چې هلته زه کوم ځوانانو ته مخامخ کېږم هغوی ته خپل پیغام ورکوم، نو هغوی ته زه دام چې په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی، په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی. او باچا خانه ستا په لار نه روانېږي،
باچا خانه ستا
په لار نه روانېږي، دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی. نو دا شعرونه وي
شمس ډېره مننه ژوندی اوسي ستا شاعري لکه څومره چې ما لوستې ده او څومره چې دا موږ اوس واورېده تر ډېره پورې قام پالنه تر ډېره پورې بیا د پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړې ده فغان دې کړې سر له اوله ستا په شاعرۍ کې همدا و کنه اول هغه د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعري وه او بیا وروسته قام پالنې ته راواوښت؟
اولنۍ خبره خو دا ده چې چرې بل پرد دا تا ته زه خبره وکړم او حقیقتونه پټ کړم نو دا به زه خپل ضمیر سره زیاتې کړم. هر د نوي دور چې سړی شاعر کېږي نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کوم دی دا خامخا وي. خدای یو خبره چې سړی بیا په میدان ته راکوس کی او په میدان کې ودری نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري، هغه به ظلم ته ګوري، هغه به جبر ته ګوري. نو د دغې شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کېږي نه، بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري، د دې نه ډېر لطف پخلی. خدا چې کوم په معاشره کې او په ټولنه کې کوم خلق دی دا ټول په ټولنه سره انداز کېږي، دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي. نو هغې نه پس لومړي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي، هغه دا دی چې تارا ته مینا کې پر ورو را چوره،
تارا ته
مینا کې پر ورو را چوره، جانان استا د لاس په مزه مزه مسکلې، او دومره مخندلې چې تا وښ کې سوړ،
دومره مخندلې چې تا
وښ کې سوړ، ما دا غي اوخ کول چمونه جوړه، واه واه
واه،
ما دا غي اوخ کول چمونه
جوړه،
سر مستا په غي کې ما پاس تر تکتلې،
سر مستا په غي کې ما پاس در تکتلې،
تا د خپل سترګو پیالو کې راکړ.
واه واه واه
او ته ته شان راوې پیمانه وې زاو ته
ته ته شان راوې
پیمانه وې زاو ته سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په کې خدای کوم شراب در نه غوښتلې او تا ورته جام بدل کې شونډې ورکړې. خدای چې بیا زه راتلم نو زه چاله متاثر وم د مولانا او د جاګیردار نه متاثر وم. نو دویم دور د شاعرۍ آغاز ما د دې نه کړی دی. هغه دا ده چې نسکل ګنا ده، نس کول کفر دی.
نسکل ګنا ده، نس کول کفر دی.
بس د مولا خپه کول کفر دی. خپله جومات کې ځان ته چړی ګړی زما تش ډمو ته کتل کفر دی. او پیغله جومات ته راوته ویلی توبا توبا مولا لتلل کفر دی.
ډېره مننه شام صاحب. په اخر کې به زموږ ځوان کول شاعران چې ستاسي غږ اوري، زموږ رادیو مجله، زموږ ډېر ګڼ شمېر ځوان شاعران لیکوالان هغوی چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی اوري، د یوه مشر، د یوه قامپاله شاعر په توګه، د یوه داسې چا په توګه چې پښتنو دپاره د کلونه کلونه کار کړی دی، مبارزه دې کړې ده، منډې ترډې دې وهلي، لوږې تتندې دې تېرې کړي دي، هغوی ته د پیغام څه دی؟ لنډ پیغام جوړ.
د ټولو نه غټه خبره خدا ده چې د ژوند زه درې کالو ته ورسېدم او روان شم. د ژوند په دې درې اویا کاله کې ما چې د ځان دپاره څه ګټه کړې ده، دا به صرف زما بچو ته پاتې کېږي. خو زما ارمان او خواهش دا دی چې د کوم فکر دپاره زه جنګېدل چا ته هم شاعري کړې ده، زه خپل دغه بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي، چې زه منډه شم، چې زما فکر منډه شي او دا لاره منډه شي.
ژوند د کیسو ټولګه ده، خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي. نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسیز ګرداب څخه یوه بله کیسه راخلو. دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلې چې هیر نومیږي او زموږ همکارا فریبا ظاهر یې راوروي.
د میوند د اپارتمان دوره پر زنګ چې مې ګوته کېښوده، خدای می کول چې یو څه ښه سوی وي، لکه چې دعا مې قبله سوې وه. ده په خندا غېږ راکړه، تر لاس نیولی یې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګېدلی و. د ده د ښځې تر مړینې وروسته چې څو ځله راغلم، تلویزیون به مړ و، کوټه به ګډ ډوه ډوه. خو اوس کوټه جارو ده، په المارۍ کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تیر سو. په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه، داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کېږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي، له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي، دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي، دا ور په یادېږي، چې په کوټه کې کښینی د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې. ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړي. ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. ده په نوک ریموټ وګراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ ته هسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې
پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. ده تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نه وم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته، راژغ یې کړ: وبخښه، ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل: دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم، د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د څټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. جنون یه هغه مرحله ته رسیدلی نه ده، جنون یه هغه مرحله ته رسیدلی نه ده. داستا مین په کومه لار گریوان شیندلی نه ده. د هغه لیک جواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه ده. د هغه لیک جواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادګار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدلا وی بن او کین چرت زیبن، لار بدلا وی بن اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی اثر زما او زما خبری پاتی دی اثر زما او زما خبری پاتی دی.
یوی خبری تا مجبوریم دا به وساتما، گنی توبه میوه چه هیچ بزرکی نساتما. یوی خبری تا مجبوریم دا به وساتما، گنی توبه میوه چه هیچ بزرکی نساتما. پا یو کی مینه دا و بل تش لخبرو دک ده، زک سر هر تن در تنیسما و زرد ساتما. پیو کی مینه دا او بل تش له خبرو ډاکته، زکه سر هر تن در تنی سم خو زړه ساتمه. چې مینه نه د دانو څه دی خواګه بل ته ور کړم، ځان ته چې خپل برخه ساتمه تراخه ساتمه. ستاد راتلو لاری ته ګورم کګیږي به خود، ستاد راتلو لاری ته ګورم کګیږي به خود. د سترګو کسی چې تمام ورځ کاګه ساتمه. نور مو ویریگا د نظر تاو بدی و نسیزی، نور ز پسترگو کی نظر سر و بساتما. پا هر محفل کی می ملگری تش پا دغرتی، چه د محبوب ناما پینز وقت پا خلصاتما.
بابا جو دیچ تا تلا رنا، بابا جو دیچ تلارن مالو چاسا رلا رجوڑنا، مالو چاسا رلا ر
Diva.